څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه د خبرونه مختوړه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې شاید افغانستان جمهوري ریاست د سولې مشورتي بورډ ډېر ژر اعلان کړي. بل لور ته به په دې خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې ممکن له ژمنې سره سمې په خپل وخت اعلان نشي او وځنډي شي. مخکې تر دې چې نور مطالب درته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. په فراه کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسي او بیدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړی شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. او په تاجکستان کې یو ښوونکی، څلور زده کوونکي او پنځه ځوانان تروریزم په تور زنداني شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د رایو شمیرل په پوره شفافیت وشي او حق حقدار ته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دی کوي چې د دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تیریږي تر څو وتوانیږو هغه هدف چې هغه به حق اهداف سپارل دي هغه ترلاسه کړی.
بلور ته پر انتخاباتو د څربن سټونه وایي د مرکز کابل او دولتي انتخاب او دولتونو انتخاباتي کمیسیونونو لستونځو سره مخ دي او دا مسأله کولی شي د کابل ولایتانو او ولایتونو د انتخاباتو د پایلو پر اعلان منفي اغیز وکړي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د کابل د ټاکنو نتایج به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي. په فراه کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسي بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړی شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. رحمت الله صدیقی د فراه د پولیسو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په تیره یو اونۍ کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او پر فراه ښار د دولت د وسلواله مخالفانو په بریدونو کې شاوخوا سل افغان سرتیري وژل شوي دي. که څه هم له تېرې شپې راهیسې پر فراه ښار بریدونه نه دي شوي، خو د سیمه ییزو مقاماتو په وینا لا هم وسلوال د دې ښار په څنډو کې موجود دي. دفاع وزارت ویل له تېرې ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو ته د امرګ ژوبلا په تېرو 24 ساعتونو کې د 1200 ګډو تاروزي عملیاتو، ونوي کمانډوي عملیاتو او 15 هوایي بریدونو په ترڅ کې اوخته ده. دفاع وزارت په دې اعلامیه کې افغان حکومتي ځواکونو ته د اوختي مرګ ژوبلې پړڅنې دی ویلي. راپور نه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو په اورسیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درانه تلفات اوختي دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، څلور زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زنداني شوي دي. د پایتخت دوشنبه یوې محکمې نن جهانگیر قاسموف د داعش لپاره د استخدام د ځوانانو د استخدام په قضیه کې مجرم وپېژنده او نوموړی په 19 کاله بند محکوم کړ. د ښوونکي قاسموف د څلور زده کوونکو په ګډون 9 تنه نور سخت دریځې ته د تبلیغ او داعش ډلې سره د یوځای کېدو په جرم له شپږو نیولې تر 19 کلونو لپاره زنداني شول. 20 جهانگیر قاسموف منلی دی چې خپلو زده کوونکو ته د داعش ډلې لپاره تبلیغ کړی دی. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یوه میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. د شمالي کوریا خبري اژانس ته وویل د امریکایي د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی و او اعتراف یې کړی دی چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی د مشر تر امر لاندې و. شمالي کوریا دا نه دي ویلي چې دا امریکایي تبه به کله وباسي. شمالي کوریا په تیره مې میاشت کې د خپل مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ تر کتنې مخکې د ښه نیت څرګندونو لپاره درې امریکایي زندانیان خوشې کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته د پرمختګ تمه نه کیږي څو پورې چې راتلونکی کال د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي. پوتین هیله خود لري چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکرين د ولسمشر پيترو پروشينکو دفتر د پوتين د څرګندونې غندلې دي او هغه د اوکرين د ولسمشر په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو تر پیل مخکې مداخله بلل ده. په سنگاپور کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د مشرانو لخوا هغه هڅې به چې د منسک د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره یې کوي د وخت لپاره بې معنا وي. پوتین زیاته کړه دا هیله لري چې راتلونکی کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي چې د ده په وینا به د اوکراین د حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د کړکېچ سولهییز هواري ته په خپل کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوو جګړو کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ارګ د سولې د مشورتي بورډ د اعلان ژمنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې شای لږ نوري وځندول شي. الکه سره وړاندې به په خبرونه کې واوري. د نورستان په نور ګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه شي. د نورستان والی وایي
د دوه ورځو په مو کې ډیر زیات طالبان راغلل د خپل وطن ته پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ نه لاس اخیستل.
دا موضوع مو په یو تحلیلي راپور کې څېړلې چې ولې وروسته له نږدې 1200 کلونو د لومړي ځل لپاره طالبانو پر هزاره میشتو سیمو پراخي حملې کړې.
طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خط تړون ترمنځ وو او ستا
هیڅ واقعیت ندار.
په هلمند کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شوی.
د دوی په لاسي صنایع کې انکشاف پرمختګ شته خو د دوی لپاره بازار نشته.
ارګوی د سولې د مشورتي بورډ کارونه تقریبا بشپړ شوی او په څو ورځو کې به یې غړي اعلان کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې د پروسې د شفافیت لپاره د سولې د مشورتي بورډ موجودیت مهم دی. په دې بورډ کې به د افغانستان د 14 ولایتونو استازي، مدني فعالان، د سیاسي ګوندونو غړي او د ښځو د ټولنو غړي شامل وي. جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د سولې مشورتي بورډ اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې مشورتي بورډ کې به د 14 ولایتونو استازي شامل وي. په دې بورډ کې به د افغانستان د ولسونو استازي، د مدني ټولنې استازي، د ښځو او د سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب ولري او د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو به پراخې خبرې وکړي. مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
ای بورد مشورتی با بخش تخنیکی حکومت و شورای
دا مشورتی بورد با دیرجر او حتی ممکن دروانی اونی تر پای نهایی او اعلام شي. دا بورد با دا حکومت لتخنیکی ادارو او دا سولی لعالی شورا سره دا سولی پر پروسه گرد کار کبی. دا با هم دارست دا حکومت لوری لمذاکره کون که پلاوی سره چی پراتون که ورزو که با معرفی شی کار کبی. دا افغانستان دا سولی پاره هر پریکره با لده بورد سره دا مشوری پر اساس کشی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له عبدالرب رسول سیاف او د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مستمیار سره هم د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کتلی دي. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکی انتظار خادم وایي د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو بورډ جوړېدل به د سولې لپاره د روانو هڅو وخت زیات وغځوي او دا پروسه به لا پیچلې کړي او ویره لري چې دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خلکو د ارمانونو د قرباني کېدو سبب نشي.
خدا
نخواسته پروسی صلح دوی ز تشویش لرم چې د خدای دی نکړی چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي د یشمیر خاصو کسانو د ګټو قربانی نشي. د غنی دا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي شه د خو هغوی ته د پریکړې کولو حق ورکول به دا پروسه لا پیچلې کړي. انتظار خدم ویل په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له وجې دا مهمه ده چې حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره ګامونه ګړندي کړي او د برخه کې یو موافقه وکړي او د سولې د مشورې تبورد په تیر اضافي خبرې دا بهیر په غیر ضروري ډول اوږده ولای سي. خو مدني فعال سمی د رایي وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول ونډه ولري او د سولې مشورې تبورد یې یو منصفانه لار ده.
واقعاً بس ایجاد این شورا بر مردم افغانستان
دی وای واقعاً د دې شورا رامنځته کېدو د افغانستان خلکو ته یو څه امیدواري ورکړي که څه هم متاسفانه په افغانستان کې ډېرې پرېکړې او ټول کارونه د ارګ له ادرسه کېږي خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي د سولې په بهیر کې ټول افغانان دخیل کړي. د افغانستان پر حکومت په مقرر ډول داسې انتقادونه کېدل چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې باید د ټول افغانستان استازو ته د خبرو کولو موقع ورکړي. په دې پروسه کې د ښځو د استازو پر نشتوالي په نړیواله کچه انتقادونه کېدل. دا چې د افغانستان د سولې په مشورتي بورد کې څوک غړیتوب لري دقیقا د دغې اونۍ په ترڅ کې به څرګنده شي، خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او د افغانستان لپاره د سولې پر روانو هڅو د خبرو لړۍ جاری ساتلې ده. په افغانستان کې حکومتي چارواکي وایي له طالبانو سره سوله نږدې ده.
د فرشتې جلال زی پر راپور کې مو واورېدل چې ارګ ژمنه کوي چې د 14 ولایتونو د استازیو په ګډون د سولې مشورتي بورډ ژر اعلانوي. که ارګ ژمنه کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوه ژمنه ماتوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون استازیو په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجې ښایي له خپلې ټاکلې نیټې 2 ورځې وروسته په ځنډ اعلان شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
که سهم ټاکل شوی و چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قوس په 10 اعلان شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو شمیرنې په بهیر کې د لازم دقت له امله ښایي د دغه ولایت د انتخاباتو ابتدایي پایلې 2-3 ورځې وځنډیږي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح‌الله سداد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ځنډ سره پر مخ روان دی چې ښایي د رایو د پایلو په اعلان اغیز وکړي.
ولاړه شي دومره په چټکۍ سره مخته نه دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دی کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که 2-3 ورځې په دې زیاتې تېرېږي تر څو وتوانېږو
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې له 13 ورځو رئیس د کابل ولایت د 125 محلونو رای تر دې مهاله بیا شمیرل شوي دي. کابل ولایت په ټوله کې د رای ورکونې 5350 مرکزونه او 3301 محلونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې وه چې د ولسي جرګې د 22 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په 2 او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10 اعلان کړي. د ولسي جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې د انتخاباتو په اړه له زیاتو شکایتونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل او پنجشیر ولایتونو د رایو بشپړ او همداشان د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو د ځینو مرکزونو د بیا شمېرلو پریکړه وکړه. داشان د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد 3 ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او ټول کارکوونکي د کمزوري مدیریت او د سم کار نه کولو له امله له دندو لرې کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح‌الله سادات په خبره تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوي او د بایومیټریک له دستګاو سرور ته د 100 کسانو معلومات هم انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د لازمې همغږۍ د نه موجودیت او د ټیټپوړو کارکوونکو د مداخلو له امله د رای شمیرنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ دی.
ټاکنې ځنډونکي په پاین حال کې د بشمیرنې په اړه باندې نه همغږي د دوه کسانو ترمنځ دغه زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ ده چې دا اثرات بیا کېدای شي منفي پایلې ولري، ځکه چې کاندان لپاره تر څو تاسو د قناعت وړ هغه نه کوي بېرته هغوی بیا شک کوي چې دلته حتماً څه موجود دي چې دې سره نه جوړېږي. په
ښاغلي رشید وایي که د کمیسیون چارې همداسې روانې وي نو ښایي د کابل تر څنګ د نورو ولایتونو د رایو د پایلو اعلان هم وځنډېږي چې دا چاره به د انتخاباتو په شفافیت سیوری وغوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
د نورستان والی هلمند دی چې په دغه ولایت کې به ډیر طالبان له حکومت سره یو ځای شي او له جګړې په لاس واخلي. د نورستان والی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به یې په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په ګزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول.
هغه وای په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبتې اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوو وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه یې لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلق په دې پوه شوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده بلکې جګړې د وژنو او بدبختۍ او ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیر یې د جنگ څخه د لاسه خستلو لپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د نورستان والی هیله مندې په دغه ولایت کې حکومت مخالف او وسلوال شي د سولې له بهیر سره ټول یوځای شي او له جګړې لاس واخلي. که جګړه وي ماینونه به هم وي، خو په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوی چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلې چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیون ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتره نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچادو محباتو ملوث صحیح سروې شوې ده، چې د هغوی د جملې څخه 200 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچادو محباتو د توکو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنازیاتی وی چې هر میاشت لس کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
او دا تر شاته خه ما دا خواسته خه پټ راخستل مګر په پټو باندې چې راوښتم درم مې نه باندې پټاو تقریبا داتو کالو شاوخوا وم کومه مخاتلم کښنه وم شم پټ.
د کندهار په لوی دي زول سوالیو کې د مانشندونی په چارو د بختمان پاکونکو د ټولي مشر پایو وای چې د کندهار زیات سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندې نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمل پاک ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحې له په هر ولسوالي کې موږ نه پاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوان دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله د لیک کاسه کې ما کار کړی دي چې په هغه په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیاتې پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالي کې موږ پاک او نه پاک ساحې لرو.
افغان چارواکي باید چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاو د توکو څخه پاک شي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله مسله راخلو. البته وړاندې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه هم لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راواستوئ. په کمبودیا کې د سره خمر په مشهي د کمونیستي رژیم د مهال دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د کمبودیا د پخواني کمونیست رژیم یا سره خمر دوه رهبران چې تر اوسه ژوندي پاتې دي نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ د بشریت پر ضد په جنایتونو او جنګي جرایمو محکوم شول. د جرمونو نړیوالې محکمې نن په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیوسامپان په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. دا حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ.
محکمه پریکړه وکړه چې نون چیا ته د عمري بند سزا ورکړي. محکمه همداراز پریکړه وکړه چې خیو سامپان ته هم د عمري بند سزا ورکړي.
په حکم کې راغلي چې سره خمر د ویتنامیانو او چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د کمبودیا په قضا کې د اعدام حکم نشته. دواړو تورونو ویلي دي چې دوی بېګنا دي او د سیاسي اهدافو له کبله په نښه شوي. چام په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد یې د مقاومت یوه وړه خو بې اغېزې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو ډېر سوچونه وکړل چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې شمار کړي که نه. د سره خمر مشرانو په 1990 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت وکړ او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتم شول. نون چیا د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو خیوسامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه معتدله وښیي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول څو پراخې کلیوالې ټولنې جوړې کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د عملي کېدو باعث شول چې نتیجه یې لوږه، شاقه کار او اعدامونه وو او ځکه نو د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کېږي.
په هلمند کې د کرهنیزو او لاسي توکو نندارتون جوړ شو. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نندارتون ننداره را باندې کوي.
په یو دکان ډوله خونه کې د لسو په شاوخوا کې ښځو خپل لاسي توکي راوړي دي او هغه کسان ته یې قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنې ته راغلي دي. دا په لشکرګاه کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو څوم نندارتون دی. خو پښکاره د هلمند شوزو د لاسي کارونو ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار مندینې چندان اغیز نه دی کړی. د ګرشکول سوالي او لشکرګا څخه د کرهنیزو محصولاتو او لاسي توکو ترینوان لاندې د غنندرتون تر غلی شې چې خپل لاسي شیانې هم راوړي دی. وای تر هغه چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نندرتون او بازار مندنه ونسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي.
د دوی په لاسي سنې کې انکشاف پرمختګ ست خو د دوی لپاره بازار نشته. اوس کده وایي چې څه زنانه مارکیټ دی وای د دوی لپاره بازار نه دی. دوی لاسي سنې ته نس کولای چې ټول شیان خرڅ کړي. هغه مواد چې دوی غوړ هغه مواد دوی ته نه پیدا کې چې پر ارزانه باندې نو د دې مواد چې دی ګران دي هغه یې لته خرڅوالې نسی د غوې پر بازار نسته چې دی خرڅ کی. یو غړ دی په 15000 شپږزره جوړوي بغه درې میشت څلور میشت پر هغه وخت لري. نو په یو دکان کې یو دوی درې غړ نو هغه ډیر مشکل دی چې هغه بخرڅيږي.
خب زنه صنایع دستي زیات درن په خاطر کې زنه تجارت پیشه زیات داریم در هلمند په خاطر کې امنه نست په خاطر کسی جرأت نمیتونه که خانه خود بیرون شوه به خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشه و صنایع دستیشان کمتر به فروش میرسه.
د کرهنیزو محصولاتو او د شوزو لاسي صنایعو لپاره د غنندرتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونه وړاندې حکومت مشخص د شوزو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړی و خو تر اوسه خالي دی او هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوې. په هغه غونډه کې چې د نندرتون د پرانیستلو وړاندې جوړه شوې وه یو شمېر کروندګرو پر حکومت له دې عمل نیوکه هم وکړه چې کلونه کېږي ژمنې کوي خو سړې خونې یې نه دي جوړې کړې او نه یې د دوی محصولاتو ته وړ بازار پیدا کړی دی.
موږ یوازنی ستونزه د مارکیټ ده. که چیرې موږ مارکیټ ولرو انشاءالله چې دا ستونزې به محل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولس ته ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کت یې بس د کاغذ پر مخ کار وي، نه هم هغه موسسات غواړو چې خپل برنامې د ولسونو سره نه شریکوي.
نویشت کاله کېږي چې زه د زراعت د لیسې سپارې رسوی مسلکي سړی یم، په دا کوپراتیب کې کار کوم. د اولې ورځې تر دغې ورځې ما خلک کار ته نه پرېږدي. دا یو، یا به مې رئیس نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي. دا درې کاله کېږي چې زه پایاس کې یم، غنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي. زه د کام ورسره چې د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي، خرڅوي د دروازې په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. پزر دغه غنم نه دي، دغه اوس په زر زر افغانۍ خرڅېږي. دا اوس یې راکړه په دوه زره دي، د دروازې په خوله کې پرون منډۍ ته را روان و، خرڅېږي.
د هلمند چارواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمېر مشخصو ترو سره مرکزي حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سوو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات د دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ول ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرهنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته به پاملرنه کېږي.
دولت مو ژمنه کړې ده په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضي مسایل ورسره شریک کړ. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکلو، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکلو په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړ او مرکز هم موږ سره وعدې کړي چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تېرې یوې لسیزې د نامیو له امله ډېری برخې په خاص ډول کرهنه سخته زیانمنه شوې ده. که څه هم د کرهنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالره مالي مرسته شوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد اقل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نور میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الستایب، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترمو طالبانو وروڼو څخه دا هیله امید دی که تاسې د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوسي نه یاست، نو تاسې ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګارۍ په وطن کې ورکه وي، وطنوال ټول مسکینان دي، در بدر دي. او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسې بیا راسېدلی که د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي.
دا
ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ پیغامونه راغونډ شوي دي چې دغه پروګرام تر څلور نیمو بجو وروسته اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
قدر خان تکین پر استولې سمس کې لیکلي دي د ټاکنو خپلواک کمیسون کشمنه ماتوي، زموږ هیله د پایلو په جریان کې چټکی نه، دقت او روڼتیا ده. محمد رفیع وطن دوست له شاولي کوټ څخه لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې باید روغتیایي کلینیک جوړ شي. نصرت الله خادم د ننګرهار له رودات ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي، د معارف له وزارت هیله کوو چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. امان الله له پروان څخه لیکلي دي، که طالبان سوله غواړي ولې اور بند نه کوي؟ جمال الدین له زابل پراسه ولې سمس کې لیکلي دي، طالبان حکومت زموږ په ولایت کې اور بند وکړي، خلک ډیر پتنګ شوي دي. وروسته له ولسو کلونو څنګه طالبانو پر هزاره میشتو سیمو باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس 4:30 دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په خپل وخت اعلان نشي. په فرا کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړل شوی دی. ویل کېږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. دفاع وزارت ویل پرون راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، 4 زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زنداني شوي دي. چارواکو ویلي چې د کسانو داعش ډلې ته تبلیغات کول. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یو میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته پرمختګ تمه نه لري څو چې په راتلونکي کال کې نوی کس د دې هیواد واک ته ونه رسیږي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تیرو 1200 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت څاروان په دې اړه له څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړي او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
تر 4 پخوا پورې د افغانستان مرکزی یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوریا او مالستان ولسوالیو حملې وکړې. پر جاغوریا او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وایي طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترل خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیږنځای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک
کوریدور
به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی همدار اسوی چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپل ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو غنل کیږي او په خپل سرګندونو کې د طالبانو لټوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړ جاړای موجود وو چې پر اساس دوړ خو له یو بل سره کار نه درلود.
زمو راپورونه دا چې دی چې طالبانو او د هزاره ولست ترمن داسې وتدنو چې په هزاره مش سیمو کې به طالب وسلواله ته ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغه به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حکیم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتونستو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منځکي خلک یو یاغه خلک چې د ولسوالۍ یاغه هزاره مشته کلو سره پټه ده. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د غزنی چې حمله کېده په غزنی ښار باندې تریغه تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورپسې موږ په جاغورو حمله کوو او یاراسه یې تاسې د طالبانو دغه مسؤلین در سره بوځئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلي دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې چې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته چې تاسې جنګ مه کوئ، تاسې که په غزنی جنګ وکړئ هلته د موږ کوم خلک دي یا د موږ منطقې دي هغه به تاسې سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو 1300 کالو کې طالبان وزاره و هېڅ کار نه ده سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په کرباغ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د هلکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتنو په منطقو کې آزادانه تیریږي، خپلو کورو ته ځي او بیرته راځي.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزني د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکي وژلي او ځورولي دي.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی یو بل سره پوله لري. تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کومه ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه وه، وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قمندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالي کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لرې پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دوو کې تر ټولو مخکې ول. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چل کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشې کړل. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا شوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزني ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا 10 قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړه و چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې جاغوري او مالستان وشغوري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومنی ورزوس تاسو د دې ونی راغلو پیغامونه ته دا ځل تاسو دوستانو پیغامونه مترډیره د سولې په ارتباط مخصوصا د مسکو د غونډې پاره چې د تیر جمعې پر ورځ جوړه سو او د طالبانو استاذ هم ګډون پکې کړی وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استاذ زلمی خلیلزاد د سفر پاره تاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلی دي. نو لازمه بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونی په سر کې په ګډه ووروځو مشترکه سوله د ټول افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لویه غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غواړم وایم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ یوازې ستاسو پیغامونه خبرو او د همدې پروګرام له لارې تر چارواکو رسوو. وروسته به نور پیغامونه هم واورو، خو لمړی د سولې په اړه.
زمانه حسن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام پریږدمه. دا د سوهلي په باره کې چې کومې خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودې ځنډوله شي، نو موږ محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره ته دا وایو چې دغه انتخابات که چیرې دا سوله کېږي، سوله مابین سره راځي، دا انتخابات دې وځنډېږي، هېڅ خبر نه ده. او بل خبره دا ده، محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دغه اتي ویزر سربازان چې په دغه څلور کالو کې شهیدان شوي دي، په شهادت باندې رسېدلي دي، خو د دغو کورونو ګرد د ویر په ټغر باندې ناست دي. نو خو ښه خبره دا ده چې سوله اوسي، د افغانستان بربادي ده که په اخوا کې خلک مري او که په دا خوا کې خلک مري، ټوله د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسېږي، دا انتخابات دي وځنډي، درغو پورې چې سوله وسي بیا دې انتخابات وکړي، چې هر څوک ګټونکي سول هغه ګټونکي سول. نو مو وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله یم چې جه کې زره تاسو سره په تماس یم. افغانستان سوله د الله تعالی شان کوو راوي، شو د هر افغان، د هر هغه افغان چې د ورځ افغان د هغه غږ دی، شو د دې ورځ په غږ په شو لیکي ډېر ګټي سره. او اما تمي حسي چې اوس د مخلي ذات القي افغانستان د سولې په اړه د حسي امیر بوله ان شاء الله تعالی د مخلي ذات حسي افغانستان د سولې سره مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. شہزادہ نبینم د کونړ ولایت نه د آزادۍ رادیو ته پیغام خپرون ته خپل پیغام پریږدم. کما د سولې په اړه چې په مسکو کې کومه غونډه جوړه شوې ده، نو زما غوښتنه د سولې د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه مې غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان یې راځي کېنی دغه لوړې جوړې سره کش کړي، او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشول چې په افغانستان کې جنګ و جګړې دي، انفجار دی، افغانان ټول د منځه ځي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه پخپله معلول یم، په سترګو نابینا یم، یوه پخه مې نشته دی، خو ډېر ارمانجن د صلح یم. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده، راځئ تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ، اوربند اعلان کړئ، بهرنیانو ته نورې دا بانې مه پرېږدئ چې هغې دا بانې وکړي چې والله دلته موږ سره جګړې کوي. که چېرته افغانان په خپل بین کې متحد شول او صلح یې وکړه، د بهرنیانو دا بانې به عمر کې شي، دوی به ځي خپلو هېوادونو ته به ځي. نو زما د دغه افغان ورونو نه هیله او ارزو دا ده، او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا. و چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څوک غواړو موږ.
ہلو، السلام علیکم. زه تاج محمد نزیم د دوبی څخه تاسو په تماس کې یم. زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو داسې یو شی وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره نه کوو. نو دا د دوی خبرې تقریبا زه د یو شي په فکر واچولم چې اته ویشت کاله مخکې هم دغه خبرې، عینې خبرې د وخت مجاهدینو کولې چې نجیب الله به ورته راشئ، موږ تاسې به خبرې وکړو، د خبرو د لارې به دا مظاهره حل کړو، دا مشکل حل کړو، د حکومت شرازه به ونه پاشه شي، د حکومت هر څه به د بینه ونه وځي. دوی ورته وویل موږ د شوروي سره خبره کوو خو ستا سره نه کوو. خو اخر شاید چې ډېر د وخت مشران خلکو به دغه کیسې بیا په یاد وي چې داسې وخت راغی چې دوی پر کابل راکښېوتل، یو د بل پر سر یې نیخونه ټک واله، انسانان یې قتل کړه، په اته څلوېښت ساعته کښې شپېته اویا زره انسانان قتل کړه، او دغه نتیجه شوه چې داسې اور یې بل کړي چې تر ننه پورې اور نه مړ کېږي. نو زما اوس د طالبانو ورونو څخه دغه یو ارزو ده، د یو عام افغان په هېڅ چې هغه تېره تجربه بیا تکرار نه شي،
دوی اوس وایي چې امریکایان دې ووځي بیا موږ خبرې کوو. بیا نو چیرې ته خبرې کوه چې وخت چې امریکایان په مابین کې بین الملل په مابین کې سازمان ملل په مابین کې ته خبرې نه کوي چې هغه ووځي خو نه دا جنګ تېره کېږي. زه ته ته داسې یو شی وایم چې اوس فرضاً چې هغه یې ووځي او دغه حکومت هم چې دی چې دا پر مخ د بین څخه ووځي یعنی یا تاسې مړه کوي یا ووځي. خو په دا اوس اوس تاسې طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي. خو اوس د ملا رسول الله خان ډله یوه ده، د ملا ایبت الله خان ډله بله ده، او یوه دوې نورې ډلې هم کوچنۍ کوچنۍ ډلې شته. دا اوس دغه ډلې دي. دا که چیرې چې هغه وخت مثلا چې قدرت ته سره ورسېږي پر دغه هم ډېریږي دا ډلې، بیا د دې وکابو کدنګ هم مشکله خبره ده. نو خدای مکړه بیا هم هغه اوسانه تکرار نه شي. نو ښه به دا وي که چیرې چې غواړي چې یو ارامي راشي په دې وطن کې او دا جنګ دا بدبختۍ ورکې شي. هره ورځ دا اعلان دی چې نن دېرش کسه عسکر دلته مو وژلي دي، شل مو هلته وژلي دي، او یا د مقابل لوري څخه وایي مثلا نن موږ یو څلوېښت مخالفین یا خو دوی هر څه چې ورته وایي دا مو وژلي دي، یا تیاری راوالوځي پر مدرسې باندې بمباري وکړي لس شل دېرش د تنکي امر ماشومان کوچنیان په قتل ورسوي. نو که غواړي چې دې بدبختۍ مخه ونیسي ښه به دا وي چې دوی کښېني، دغه امریکایان سره کښېني، خو دغه حکومت په مابین کې حکومت طالبان او امریکا سره کښېني، خپله خلاصه سره وکړي. امریکا ته وایي ځه وروره ستا خو یې مخته شه چې را تېر شه دوی سره جوړ شي. ښه لاره به دا وي، د خیر لاره به دا وي، نیکه لاره به دا وي. الله پاک دا معذره په خپله حال کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما حال صادق خوشاله هلمن ولې د بنځ دي کې ساتنه فرما سيټ کله چې تم څو د تفسیر رسول په دي کې طالبان هم غدون وکي په دي کې طالبان ثابت کړل چې مرسول نه تعالی خبر صدا من د بنځ کې دي سول نو وړي افغان حکومت یې بوخت ساتلې دي په دي خنامې بوخت ساتلې دي چې ما مطلق د خپل جنګ ادامه وکړي هغه خبر ساره وسلې دي نو د وټر د لاسر مې سګي د طالبان په بجای خوشحالي طالبانو په جنگ خوشحال دي. و سلام ادا دی ته مې دا به هم شکر وکړي.
د لوی خدای جل جلاله په نامه زه حاجی محمد اکبر منصور زید غورما څخه زغیر جناب محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی خان ته لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چې مودا مخ کې تاسو د صلح وړاندیز به له قید او شرط وو اوس ولې قید او شرط پر شی پیدا کوي؟ آیا تاسو پر دې غریب جنگ زده ملت زړه نه سوځي؟ هر ورځ او شپه د افغان اولس ځوانان وجل کیږي ته فعل کوي. نو زما یو ځینی هیله دا ده چې صلح وکړه په هر قیمت او په هر ځای کې چې وي د هر چا تر حاکمیت او برابرۍ لاندې چې وي صلح وکړه. دا بستا یو تاریخی خدمت وی چې دا غریب مظلوم ملت یې وکړي. والسلام مال احترام.
السلام علیکم. حمید الله احمد کندهار څخه د غری رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ټول افغانانو ته سلام وایم. او حکومت او طالبانو ته دواړو ته دا وایم چې په خاطر نور داسې دا جوړه سره وکړي. تاسو هم په دې ټول افغانان پیری ستاسو د جنگ ګټه بهرني هیوادونه خوري په چیرې د پاکستان چې په یې ریاله دا ټول بهرني هیوادونه خوري. افغانان هم په دې نور افغانان ولات ستوري دي نور داسې د خپل جوړ سره وتی شو سره باندې د سوي استاو چې دې د چنور جوړ سره وسی ټول افغانان به ښه خوشاله شي له هر ورځ باندې اختري. سلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
مننه دوستانو د سولې په ارتباط نور نظرونه هم ستاسو شته چې د خبرونه د جوړښت سره سم ځینو ټولنیزو ستونزو ته هم ځای ورکړو چې خلک یې په خپل سیمو کې لري.
السلام علیکم. ما باندې
د ازادۍ رادیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټو باندې ویزې لګېږي دا له ډېره وخته راشي موږ ورته په انتظار یو، نو ویزې نه راته کوي. رشوت چې چلان خلکو په میاشتو مریضان په کور کې پراتي، په میاشتو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000-4000 روپۍ اخلي او شرپۍ نه لري د هغو مریضان په کور کې ورته پراته دي، د ویزې نه ورته لګوي. نو دا پیغام
لوگر والے خود والے لوگر والے کی کمانڈان بارہ میں لگ شکایت لس بجے رسنا شروع کی لس بجے معمولی لس بجے شروع کی لس بجے اور نہ جیوم کار نہ کہیں بس اور تو لوگ روس طرح سے چوکی جانے خالی اور گئی نہیں دو لس بجو پورے بیا مڑی واسی جس دو بجی شروع کی تاکہ کماندانی کے دیر در غلی روانا دا سارا کار نکی گی او منگا یو امزاد و دریو راجی زیو راجی احتاسنا منانا و سلام
حلو از عبدالظاہر دا ہلمن ولایت خبر کوما زغوارم چې اشرف غنی مشته دا د هلمند د کندو په پکې علاقې به چرمندان نن د اشرف غنی خو غواړي چې دا په پکې علاقې باہر السلام
علیکم کاجستان پہ
السلام علیکم خراب دا بس پوسیم رسیدگی نشی کولا بس دیر امنیت سر اللہ خراب دا
دولت دے پامان
لخوین دهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله زموږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو ته پریدم. دا واکسین چې دوه نه شې ده دغه کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په ډېر سره غروپ لمنو کې پراته دي، د میزاني په ولسوالۍ کې پراته دي. یو کوچی ته واکسین نه ورکول شوی په خاطر د څه شي یو خدا ځایي خلک دغه چې کوچی سپي ویني بیا هغه علاقې ته نه ورځي. نو که چېرته روغتیا ده واکسین ښه شي او تاسو کوچیان هم په دې کې حق لري، نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي، بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ور معلوم ده، نو به دا واکسین ورسي. اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکړل شوی، نو د چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي نه، نو هغه کوچیان بیا کولی شي چې ټولو کوچیانو ته مکمل واکسین ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم، زبان رہر ولے نا خبر کو نم عبد الخلیق دا زمان دن رہر ولے تو کتر سیمو کے شبکے کا لکی. السلام
السلام علیکم، زیو افغان اور مزاد ایروتی تا پن نظر لون بیتم دایو کی چے آئندہ پارلمان بننے کو صالح خلق شغات افغانانو پر مختګ غوړي د پانان یو ولای غوړي د ملت پر مختګ غوړي هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغه شاهد وو.
سلام، زه د کونړ نه یو قومي مشر د انګام له سوالای نه خبرې کوم. زمنګ یو مشکلات ده او د مزاده د کارکونکو نه غواړم چې ولړو مقامات او ولړو چارواکو ته ورسې، او به خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسې. زمنګ په ول سوالای کی اتیا پیسه دا د ټلیفون نه به برخي او شل پیسه دا کار کوي، دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خواست دی چې دغه وکړي مونږ ته د ټلیفوني یو شبکه منظور کړي او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه د بلند دښت څخه خبره کوم. پیغام دې راځي ته دا چې دی چې دغه تاریخ برابر شلګي کړي زروان کله دولت د ګورو سره کومه کوي و چې سره وختي ک تخم ورکی ک بدل ورکی ک ان کو دي ک مری ورکی دغه وخت یا چې خلک بلګران تاریخ وکړي بیا پر دولت یې ماته زوم پر د برابر دي دولت د خلکو سره چې وي کې خلک دراو غالي خو چې نه تور کې ځکه خلک وي نه د مشکلې سره مخامخ دي او یمن کې مشکلې ده خلک ډیر غریب خلک دي قرن کوټ کور در بدل دي نو سی لږ کومه په سره وسی نو تاریخ وکړل شي او نه به شی وکړي خلک سره لږ کومه بلګران شي او چې بیا تاریخ وکړل شي بیا دولت ماته کمپاین وي ساي مشکلات نو دخل کوم تاوان دي دولت ته مغت سره ده بس اوس دولت په دې واره باندې باندې دخل کو سره د شپیر کې خلک غره وو غړي یا دې بدل ورکي یا دې کو دې کې ایو ورکي یا دې خو ته کنات ورکي نو ما ته غرام دغه دې ما ته غرام دې ورو شر وخت ورې شي دا دخل کو سره دې شي اما په واره باندې وسخه سره غون دي جوړ کې خلک غره وو غړي چې وسره وي کې او بس ګرام ته کنات ورکي. وسلام. ما دا پیغام ثبت کړم. تاسو څنګه پر دې کې له
خاکري د ولسوالۍ صدا پیغام د ترسوالې دې ملتر د لارې ته رحمت کوو شه مر دې د شکایت څه ته راغلی مر زیری دا حکومت پر لاله باندې د په یورو پر پارسال باندې پیځو سه مغواړي پر مالو باندې مغواړي پر ګارډر باندې مغواړي او د پراډ پر بوجي باندې مغواړي د دې خو مر دې په تکلیف کده اخوې کده دې غواړي د وګو پر بشکان لا دې وګو په پیسې غواړي. ډیر مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم. راډیو آزادی کارکونکو ته ټولو ته سلام وایي. له جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه په تماس کې یو. وروره دلته ډېره بدبختي ده. دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هېڅ غور نه کوي. ولسوالي یې پرېښوته سکوتي وکړ او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول حکومت هم سور خوري. دا لارې او ګودر او چپخانې او ښه او بد ټول بند دي. مکتبونه خلک له مشکلونو ډېر په عذاب دي. مالونه هلاک شو. غلیم نسته. شیم نسته. یوه خمه دي باید وخوري. که نه وي دا خاوره دي بل چا ته وسپاري کېدی خدمت نه شي کولی. موږ ډېر په تنګ یو. بازار بند ده. اته سوه دوکانه ټول لاړو.
د زابل ولایت مرکز کلات څخه خبره کوم. د ازادي راډیو له مسؤلینو څخه مننه کوم چې زما غږ لوړو مقاماتو ورسوي. وزیر صاحب ته مهرباني وکړه. د ټول مرکز بسا ولایت له حالاتو ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د قمندان باندې قمنداني خرڅه کړي نو خو نه شي کولی چې ورته ودا سره رمه میاسته سربازانو یو ماش نه بدلل. نو خو انسانان دي ماران خو نه دي خاورې وخوري. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام وروره. په دې هیله چې اړوندو چارواکو هم ستاسو ستونزې اورېدلې وي او په راتلونکو خبرونو کې به پر دې ډول ستونزو او مشکلاتو له چارواکو سره خبرې هم وکم. د نورو پیغامونو په تمه مو یم. البته د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. تر بل خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
والله
بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو ترسلو رو بجو موسیقی